السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې مې رحمت ساپای مختوړي. هیله ده چې د ژوند چارې مو ښې وي. خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان کې به څه باندې 200,000 هغه ماشومان د شری یا سرخکان په ضد واکسین کړي چې عمرونه یې د 6 میاشتو او 5 کلونو ترمنځ دي. دغه سازمان نن په یوه اعلامیه کې وویل چې شاوخوا 9200 روغتیایي کارکوونکي او رضاکاران د 24 ولایتونو په 9 ولسوالیو کې د واکسین دا بهیر مختوړي. د شری یا سرخکان د واکسین کمپاین د مارچ په 12 پیل او د همدې میاشتې تر 18 دوام کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وایي د افغانستان 40 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یو این ایچ سی آر څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې د یو شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپله ټویټر پاڼه کې یو راپور هم خپور کړی او وایي چې د سختې نیستۍ له امله یو شمېر کسان مجبوره شوي چې د 1500 ډالرو په مقابل کې خپل پښتورګي وپلوري چې خپلې کورنۍ ته پرې خواړه او نفقه برابر کړي. د اوکراین د ولسمشر یو لوړپوړي سلاکار میخایلو پودلیک ویلي له روسیې سره د هغوی د یرغل د پای ته رسېدو په هدف سخت بحث ته چمتو دی. پودلیک پر خپله ټویټر پاڼه دا خبره داسې مهال لیکلې چې نن د اوکراین او روسیې مرکچیان څلورم پړاو خبرې پیلوي. نوموړي ویلي دغو خبرو کې به پر سولې اوربند د سرتیرو په بیړني شاتګ او امنیتي ضمانتونو بحثونه کیږي. د ویډیو کانفرنس له لارې د خبرو څلورم پړاو داسې مهال ترسره کیږي چې روسیې په اوکراین کې هوایی بریدونو ته زور ورکړی. پخوانی درې پړاوه بحثونه په حضوري ډول ترسره شول. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سبا روسیې ته ځي او هلته له چارواکو سره د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې کوي. نوموړی دا سفر وروسته تر دې کوي چې د فرانسې، برېټانیا او جرمني چارواکو وویل چې د ایران اټومي تړون ممکن یو مخ له منځه ولاړ شي. دوی د دې ګواښ لامل دا وباله چې پر اوکراین د یرغل له کبله په روسیې له بندیزونو سره سره مسکو له ایران سره د سوداګرۍ غوښتنه کړې. د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندی کېدو پر سر خبرې چې په ویانا کې پیل شوې وې د همدې میاشتې په پیل کې د روسیې د نویو غوښتنو له کبله وځنډېدې. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې مو دغه موضوعات درته راټول کړي دي. عام روغتیا وزارت په 24 ولایتونو کې ماشومانو ته د شری واکسین ورکوي.
د شنبې په ورځ چې د مارچ 12 کې کمپاین پیل شوی تر پنجشنبې دوام کوي. 1.2 میلیونه ماشومان واکسین شي.
شرعي څه ډول ناروغي ده؟ له یو متخصص ډاکټر سره خبرې پرې کوو. د لومړي ځل لپاره د پخواني دولت یو لوړپوړی چارواکی له کابله بهر تتللی. دا څه ډول اقدام دی؟
اوس چې دا مسلم یار صاحب بهر تللی دی او هغه په سفر باندې دی، دا د طالبانو له لوري یو ښه اقدام دی، یو ښه کار دی.
امریکایي چارواکو اوکراین کې د خپل یو ژورنالیست پر ورجل کېدو ژور خفګان ښودلی. دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه او تاندې څانګې خبرونه درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګي د سر راپور دادی چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت هیله لري چې په افغانستان کې به څه باندې 200,000 ماشومان د شری په ضد واکسین کړي. دغه واکسین کمپاین 13 شنبه پیل او تر 5 شنبه ورځې پورې دوام کوي. دا واکسین هغو سیمو کې پلی کیږي چې د چارواکو په خبره د شری پیښې پکې سږکال ډېرې ثبت شوي. تفصیل په دې راپور کې و.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تمه لري چې د شری ناروغۍ ضد واکسین د کمپاین په لومړۍ مرحله کې چې د روانې اونۍ تر 5 شنبه دوام کوي، 1.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې د 6 میاشتو 5 کلونو ترمنځ وي واکسین شي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر وایي دا کمپاین د افغانستان په 40 هغه ولایتونو کې پیل شوی چې د شری ناروغۍ مثبتې پیښې پکې ثبت شوې وي.
د شنبې په ورځ چې د مارچ 12 کې کمپاین پیل شوی تر 5 شنبې دوام کوي. ټاکل شوی چې د دې کمپاین په لړ کې د افغانستان د 40 ولایتونو په 9 هغه ولسوالیو کې چې د شری ناروغۍ زیاتې پیښې پکې ثبت شوې وي، 1.2 میلیونه ماشومان د نږدې 6000 واکسیناتورانو له لورې واکسین شي.
دوی په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په ځانګړي ډول هلمند، کندوز، کابل، جوزجان او بدخشان کې د شری ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوې. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي د تیر 2021 کال لپاره د روان 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې 8,316 ماشومان په شری ناروغي اخته شوی چې له ډلې 250 ماشومان مړه شوي هم دي. د دې سازمان د راپور پر بنسټ په دې شمیر کې یوازې په 2022 میلادي کال کې 8,000 مثبتې پیښې او 1,200 ماشومان مړینه ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې چې نن خپور شوی راغلی، بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، فاریاب، هلمند، هرات، جوزجان، کندهار، کاپیسا، خوست، کندوز، لغمان، ننګرهار، نیمروز، نورستان، پکتیکا، پکتیا، پروان، سرپل، تخار، اروزګان، وردګ او زابل هغه ولایتونه دي چې ماشومانو ته د شری له واکسین سره په ګډه د پولیو څاڅکي هم ورکول کیږي. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو ډاپینګ له قوله راغلي، په افغانستان کې د خوارځواکۍ له امله په شری د اخته کیدونکو ماشومانو د شمیر زیاتوالی د اندېښنې وړ دی. خوارځواکۍ د بدن دفاعي قوت کمزوری کوي او لکه د شری په څیر ناروغیو له امله د انسانانو په ځانګړي توګه د ماشومانو مړینه زیاتوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتېدو لامل په 2020 او 2021 کال کې د شری ضد واکسینو د کمپاین نه تطبیقېدل بولي. مسؤلان وایي په دې کلونو کې د کورونا وایرس د لا خپراوي د مخنیوي په هدف د قرنطین او داشان په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو له امله د شری ضد واکسین تطبیق نشو. روغتیا پوهان وایي شری یو ساري ناروغي ده چې ښایي غیر واکسین شوي کوچني ماشومان پرې اخته شي. دغه شان هغه ماشومان چې ویټامین ډي کمه وي او د بدن د معافیت سیستم یې کمزوری وي هم په وړاندې د شری د ناروغۍ ګواښ ډیر دی.
و موردل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په 21 ولایتونو کې ماشومانو ته د شری یا سرخکان ضد واکسین پیل کړی دی. شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده؟ د همدې موضوع د بحث لپاره ډاکټر احمد ولی راسخ استډیو ته وصل دی، د داخله ناروغي متخصص دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي اوریدونکو ته دا ووایو چې شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده او څه ډول پیښیږي؟ ډاکټر صاحب زموږ غږ اورئ؟ فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوې ده. موږ هڅه کوو چې بیرته د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ استډیو سره وصل کو او د شری د ناروغۍ په اړه معلومات ترې واخلو. لکه څنګه مو چې واوریدل، په افغانستان کې له تیرې شنبې ورځې راهیسې د شری یا سرخکان ناروغۍ په ضد واکسین پیل شوی دی. البته دا واکسین تر پنجشنبه پورې دوام کوي او د دغه واکسین په ترڅ کې ویل کیږي چې څه باندې 2,00,000 هغو ماشومانو ته واکسین یا ستنې ورکول کیږي چې عمرونه یې د شپږو میاشتو او 2,50,000 کلونو ترمنځ وي. دغه کمپاین په هغو سیمو کې پلی کیږي چې د عامې روغتیا وزارت په خبره د شری ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. موږ غواړو چې د شری ناروغۍ د څرنګوالي په اړه باندې او دا چې دغه کمپاین یا دغه واکسینې په وړاندې څومره مؤثر تمامېدلی شي د متخصص ډاکټر خبرې راواخلو. تخنیکي همکار مو اشاره کوي چې ډاکټر احمد ولی راسخ سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب سړی مشي په دې چې دا ځل مو ټلیفوني اړیکه خاوي، راځي په دې تم شو چې شری څه ډول ناروغي ده؟
شری یو ساري ناروغي ده، میکروبی ناروغی ده او عامل یو ویروس ده. یعنی په میکروبو په ډله کې یو په نامه دی ویروس ده او دا هغسې یوه ناروغي ده.
ستاسو غږ اوري ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ. او فکر کوم اړیکه بیا پرې شوله. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې که څه هم په کابل کې د مخکینی حکومت په ځینو لوړپوړو چارواکو د سفر محدودیت شته، خو د مشرانو جرګې مخکینی رئیس فضل هادی مسلمیار پرون دوبۍ ته تللی. هغه ته نږدې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی مسلمیار په شخصي سفر د 10 ورځو لپاره دوبۍ ته تللی، خو دا یې ونه ویل چې آیا پر هغه هم د طالبانو لخوا د سفر بندیز لګېدلی و او که نه. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د مشرانو جرګې مخکینی رئیس فضل هادی مسلمیار لوه میاشتو زن وروسته له افغانستان دوبۍ ته ولاړ. هغه د جمهوري نظام له پاشل کېدو وروسته د افغانستان د مخکینی حکومت لومړنی لوړپوړی چارواکی دی. چې بهر ته د تلو چانس ترلاسه کوي. فضل هادي مسلمیار ته یوې نږدې سرچینې د خپل هویت د نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل هغه په شخصي سفر د لسو ورځو لپاره دوبۍ ته تللی. که څه هم سرچینه دا نه وایي چې آیا طالبانو فضل هادي مسلمیار هم ممنوع الخروج کړی و که نه، خو هغه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل کې و. د طالبانو د دې موضوع د روښانتیا لپاره د جزئیاتو غوښتنه وکړه، خو ویاندویان خبرو ته حاضر نه شول. دو اونۍ وړاندې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی آل عالم ټلویزیون ته تایید کړ چې له افغانستانه د باندې د ده او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پر سفر بندیز شته. هغه ویلي وو هغه سفرونه چې ده او ډاکټر عبدالله درلودل ستونزې پکې راپورته شوې و، خو هیله یې وښوده چې پای ته ورسیږي. خو اوس یوه معتبره سرچینه تاییدوي چې تمه د راتلونکې اونۍ ښاغلی عبدالله هم هند ته ولاړ شي. سرچینه په دې اړه له ډېرو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي. د عبدالله عبدالله ویاندویان هم دا خبر نه تایید او نه هم ردوي. طالبان د ښاغلي کرزی او ښاغلي عبدالله پر سفر د بندیز لګولو په اړه هم چوپ دي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته ویلي وو هر هغه افغان چې بهر ته د تلو قانوني اسناد ولري کولی شي سفر وکړي، خو ښکاري چې دا ژمنه یې نه ده عملي کړې. موده وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته خبرو کې له افغانستانه د افغانانو د وتو په اړه هم نسبتا تند غبرګون ښودلی و او ویلي وو هغه افغانان چې له کوم عذر پرته غواړي بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي مخه به یې ونیول شي. هغه دا هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې افغان ښځې له دې وروسته نشي کولی له شرعي محرم پرته له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته سفر وکړي. خو د دې څرګندونو په اړه د پراخو نړیوالو غبرګونونو وروسته د طالبانو د حکومت ویان وویل بهر ته د افغانانو د تلو په اړه د وروستۍ خبرې سمې نه دي تعبیر شوي. ښاغلي مجاهد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل د ده د خبرو مطلب دا و چې هغه افغانان چې اسناد نه لري او بهر ته په غیر اصولي او قاچاقي توګه زیاو له ګواښ سره مخ کیږي دا ډول سفرونه منه دي.
و موریدل چې په تیرو اوو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د پخواني حکومت یو چارواکی چې د مشرانو جرګې مشر و فضل هادي مسلمیار له کابله بهر ته سفر کړی دی. دا په څه معنا کېدلی سي؟ لږ وړاندې مې د چارو کتونکی میرویس افغان وپوښت.
بلې، هو، دا یو ښه خبر دی او ستاسو راپور کې ما واورېدل چې دا نو تایید شوی نه. دا تایید مسله ولا مسلم یار صاحب د بندیزونو په لړ کې وو. ما له بندیزونو په لړ کې موجوده چارواکو سره بیا بیا خبرې کړې ولې یوازې دا بندیزونه نه وو، دوی په کور دننه هم له سختو بندیزونو سره مخامخ، یعنی له چا سره یې په اسانی باندې نه سوای لیدلی او د ملاقات غوښتنه به یې کوله که به یو کس ورتلل له دوی سره به یې خبرې کولې. همدا حالت اوس موجوده وخت کې د ښاغلي کرزی او ښاغلي عبدالله عبدالله هم دی. دا هغه کسان دي چې طالبانو په لویه کې له دوی نه ویره درلوده که دوی بهر ته لاړ شي پر دوی باندې به یوه اجماع جوړه شي، پر دوی باندې به خلک راټول شي او شاید د طالبانو په خلاف د موازی حکومت د جوړېدو ته یوه لار هواره شي. نو دا هغه علت و چې طالبانو د دوی پر تګ باندې بندیز لګولی و. خو اوس دا مسلم یار صاحب بهر تللی دی او هغه په سفر باندې دی. دا د طالبانو له لوري یو ښه اقدام دی، یو ښه کار دی. مسلم یار صاحب سره چې تر سفر وړاندې ما خبرې کولې هغه کله هم د داسې یو کړنې نیت نه لاره چې هغه دې د طالبانو په خلاف قدم اوچت کړي. هغه به بیا بیا ویل چې پر سوله ییز حل یې ټینګار کوي. نو شایي همدغه د سوله ییز حل نظر د دې سبب سوی وي چې طالب چارواکو ته قناعت ورکړی وي چې دته د تګ اجازه ورکړي. هغه بېلابېلو هیوادونو ویزې درلودلې خو د صحیح چیک اپ لپاره د ځان لپاره دوبۍ
غواړو. څومره اړینه ده چې نور لوړ پوړي پخواني چارواکي مثلا حامد کرزی دی، عبدالله عبدالله دی، نور چارواکي د کابل کې، څومره اړینه ده چې دوی ته هم د سفر اجازه ورکول سي؟
اړینه خو ډیره ده، په کار ده د سفر اجازه ورکول سي. خو ما وویل چې د طالبانو سره یوه ویره موجوده ده، په ځانګړي ډول دا ویره د ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزی په تړاو باندې موجوده ده چې پر دوی باندې تر ډیره بریده خلک راټولېدلی سي او دوی په نړیواله کچه پراخې اړیکې لري. د اړیکو جال ډیر پراخ دی، نو په اسانی سره به دوی ته شایي اجازه ورنکي بهر ته د تګ او حتی تر دې اندازې پوري چې لا غوی سره په کور د نن هم څو ګوري هلته طالب استخبارات موجود وي یا په یو باندې یا په بل باندې باندې غوی ته په اسانی باندې خلکو سره د ناستي اجازه نه ورکول کیږي، یعنی د مطرح کسانو سره د ناستي اجازه. نو دا د کسانو کې یو کس ته هغه د طالب دی بندیزونه ته په اسانی باندې غاړه نه دی شي، یاد د طالبانو له لوري وزتی بندیزونه متوي هغه کرزی سی بیا دی چې هغه مطبوعاتو ته امر اوزي او هغه دا خبر، یعنی دا د کرزی سیب کمی خبرې چې تاسو اوري تر دغه زیات بندیزونه پر کرزی صاحب او ډاکټر صاحب عبدالله باندې لګېدلې دي. نو اوس که طالبان له دې شي څخه لاس اخلي او یا دې شي ته لاره واروي ښه اقدام به وي، خو دا ظاهره خبره ده چې له مسلمیار صاحب یا پخپله له کرزی صاحب عبدالله ډاکټر صاحب عبدالله او نورو نه به دوی تضمینونه اخیستي وي، او هغه تضمینونه څه کېدلای شي دا به وروسته ښکاره شي، خو تضمین خامخا موجود دی چې دوی به دغسې اجماعو کې ګډون نه کوي او یا به داسې یو څه کوي چې ونه کړي چې د دوی حکومت ته خطر ورپېښ کړي، که ځینو شاید شرایط به یې ډېر سخت وي.
کور مو ودان، ډېره مننه. د سیاسي چارو کتونکی میرویس افغان و چې بهر ته یې د پخوانیو افغان چارواکو د سفر په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو، د نړۍ په موضوعاتو کې لا هم د روسیې او اوکراین لانجه د سر موضوع ده. نن د روسیې او اوکراین مرکچان څلورم ځل خبرو ته سره کینی، خو لا معلوم نه ده چې دا خبرې به نتیجه ورکړي او کنه. بلورته امریکایي چارواکو د اوکراین پلازمینه کیف ته نږدې دی او امریکایي ژورنالیست پر وژلو سخت خپګان ښودلی. احمد تکلی تفصیل اوروي.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې په اوکراین کې د امریکایي خبریال برنت رنو د وژنې له کبله سخت بګنېدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پر ټویټر ولیکل چې د کرملن ځواکونو پر ژورنالیستانو او فلم جوړونکو برید کړی او هغوی مړاو ټپیان کړي دي. پرایس زیاتوي چې دا د کرملن د بې پروا اقداماتو یوه بله نمونه ده. برنت رنو د مارچ په 14مه د اوکراین د پلازمینې کیف په لمنو کې له جګړې د ملکی وګړو د تیښتې په اړه د مستند فلم د جوړولو پر مهال ووژل شو. سیمه ایز پولیس وایي د دې ژورنالیست پر موټر د کیف د شمال لویدیز په 10 کیلومترۍ کې د ایرپین ښارګوټي د تلاشۍ په یوه پوسته کې ډزې وشوې. 50 کلن رنو له یو بل امریکایي خبریال خوان ارندوندو سره یو ځای و چې هغه هم په ډزو کې ټپي شو او د کیف یو روغتون ته انتقال شو. د کیف سیمه ایز پولیس وایي چې د نوموړي پر موټر روسي سرتیرو ډزې وکړې. د ایرپین ښاروال له دې پیښې 2 ساعته وروسته وویل چې خبریالانو ته نور نو د هغوی د خپل امنیت په خاطر د ښار ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. د اوکراین له جګړې مخکې برنت رنو د افغانستان او عراق د جګړو، د لیبیا او مصر د نارامیو او د افریقا د افراطي ډلو په اړه هم راپورونه چمتو کړي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته د لوبې له میدانه او تاندې څانګې 19 پروګرامونه لرو، خو اوس پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
په کابل کې د موټر سایکل ځغلولو یو ورځنی سیالي ترسره شوه. د موټر سایکل ځغلولو فدراسیون رئیس سعید نبی الله هاشمی ازادي رادیو ته ویل د موټر سایکل ځغلولو یو ورځنی سیالي نن د 15 موټر سایکل سپرو ورزشکارانو په ګډون په کابل کې ترسره شوه. کاغلی هاشمی وایي چې دغه سیالي د کابل د موټر سایکل ځغلولو منتخبي لوبډلې لپاره د غوره چیرو انتخاب و. د دغه یو ورځنی سیالي په پای کې 8 تنه د کابل منتخب ټیم لپاره غوره شول. په غور ولایت کې د باسکټبال سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په غور ولایت کې د باسکټبال دغه سیالۍ د هود یا کپ میاشتې په 15مه نیټه پیل او نن د چرخې فرقه لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د باسکټبال دغه سیالیو په پایلوبه کې چرخې فرقه او عقابان لوبډلو په خپلو کې سیالي وکړه چې په پایله کې چرخې فرقې لوبډلې وکړای شول 16 په وړاندې عقابان لوبډلې ته ماتې ورکړي. په غور کې د یادو سیالیو هدف په دغه ولایت کې د باسکټبال لوبي دودیدل بلل شوی او د لا لیگا فوټبال سیالیو په دوام تیر شپه بارسلونا لوبډلې اوساسونا ته ماتې ورکړه. د فوټبال دا سیالي چې تیر شپه د بارسلونا په کوربتوب ترسره شوه، فرانتوروس، اوبامیانګ، ریکی پوچ او پیرا امریک د لوبي په لومړۍ او دویمه نیمه کې د بارسلونا لپاره څلور ګولونه ترسره کړل. په دې توګه د تیر شپې لوبه 4-0 په وړاندې د بارسلونا لوبډلې په ګټه پای ته ورسیده. ټاکل شوی د لا لیگا سیالیو د 28مې اونۍ وروستۍ لوبه نن شپه د ریال مادرید او مایورکا ترمنځ ترسره شي. ریال مادرید لوبډله د 3 نمرو په لارلو سره د یاد لیگ تر ټولو مخکښه لوبډله ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې په دې برخه کې مو ځینې جالب راپورونه درته راټول کړي. اول دا چې په غزنی کې د جګړې له 40 کلن تاوده سنگره را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی، ډېر هغه ځوانان چې په کلونو کلونو د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوختو اوس هر ورځ د امریکا سفارت په یوه څانګه لنکن کې سره راټولېږي او هلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي فکر یې بدل شوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورلغاړه شوې دندې په ښه توګه پر مخ یوسي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د جګړې له 40 کلن تاوده سنگره را لټېدلې زلمي چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی، دوی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلونو په غزنی کې د جګړې په سره سنگر کې جنګېدلی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 5 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 5 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د دپ خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دلې مو د کمپیوټر ډېرې زده کړه وکړي. تر مخه موږ کمپیوټر نه وانزده، اوس هم انشاءالله پر کمپیوټر سې خلاص کړی دی چې فارغېږو او 5 د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې مشته برابرې کړي د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګ په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنګېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورلغاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعات او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناءالله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو 5 میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو، خو اوس د غزنی په 14 دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل سوي دي.
د وسنی ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان دي موږ سره په عموم کې راشو، یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو، خو اوس د دې کله راغله وظیفه واخیستل په اداراتو کې، نو اوس د دې درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډیره شوې ده ورسره. اوس انګلیسي ته مخه کړي، کمپیوټر ته مخه کړي، ډېر ښه استعدادونه لري. یعنی په ډېر کم وخت کې د اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي ډېر ښه شي او د دې دغه ژوند کې تغیرات راځي، روزمره تغیر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنگیالیو طالبانو ترڅنګ د پوهنتونونو، مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوخت دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت، کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کیږي. تر اوسه پورې موږ په 15 میاشتې کې د کمپیوټر زده کړو 410 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکو. اوس هم دا کورس روان ده، سبقان یې په ښه کیفیت کې دي. تقریبا شاګردانو شمیر 800 نفرو ته رسیږي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن ښوونیز مرکزونو کې له تیرې څه باندې 1 لسیزې څخه په 10,000 زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ سوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل سوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر، انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناولده دي چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخته اړتیا ده.
په خوست کې د یو ځوان د واده په مناسبت ماښامنۍ مشاعره جوړه شوه. په مشاعره کې یو شمیر شاعرانو د پښتو ژبې ځینې مشهورې او پخوانۍ سندرې له موسیقۍ پرته په ترنم وړاندې کړې چې حاضرینو خوښې کړې او په چکچکو یې بدرګه کړې. د مشاعرې تابعه کوونکي په اوسني وخت کې چې د موسیقۍ په پروګرامونو باندې د طالبانو لخوا بندیز لګول شوی، دا ډول مشاعرې یو مناسب بدیل ګڼي. تفصیل په دې راپور کې وو.
په خوست کې د واده یو جشن د دې ولایت فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او هنر د مینوالو لخوا په مشاعره ولمنځل شو. مشاعرې ته د نورو ولایتونو او سیمو فرهنګیان هم ورغلي ول. ادریس ځواک چې د ننګرهار اوسیدونکی دی او په دې وختونو کې خپل ترنمونه په ټولنیزو رسنیو خپروي، ګډونوالو ته د پښتو ژبې یوه مخکینۍ سندره ترنم کړه. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر ډیره په ودونو او د خوښۍ په نورو محفلونو کې د موسیقۍ پروګرامونه بند شوي دي. د مشاعرې کوربه صبغت الله عاطف چې دا مشاعرې د خپل ورور د واده په مناسبت رابللې و، وویل
فکر کوم اوس به د موسیقۍ د پروګرامونو پر ځای د خلکو د هنري او ادبي تندې او ذوق د خړوبولو لپاره له دغسې مشاعرو او پروګرامونو څخه استفاده کیږي. موږ هم د خپلې ښادۍ او خوشحالۍ د نمانځلو لپاره دغسې یو مشاعره ترتیب کړې و چې د خوست د سیمې په فرهنګیانو او شاعرانو سربېره موږ سره د هیواد یو شمېر مطرح څېرې او تکړه شاعران او ترنم کوونکي هم وو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. نزت الله نورزی خپل شعر وړاندې
کړ.
محمد هاشم هاشمی یو بل ځوانو چې ګډونوالو ته دا شعر واوراوه.
که چیرتا خپل خپل باید کو سي، دا خو دنیا دا خلق خو بد پور کوي، د ساکساری د تخت لخوند نه خبره سړی لیونی شوی دی، د خړ لباس پی غور کوي.
ځوان شاعر ستوري سروري بیا د کوز پښتونخوا د بنوڅیو په لهجه تنزیه شعر وایا.
موته عمر په مشروطوب کښې را کولې ژولې، بیا بیا ژنګلې ته مې څه ورځو سوتلې ژولې. میچو مې دا وکړه چې د کلي مو سفر راولې، چې مو سفر به روغله مې وپېشړلې ژولې. د مینې زړه وه چې په زړه مې بمبریولې کېدې، په سپینه خلکشې دې چبلې تا سوهلې ژولې.
د واده د جشن په مناسبت په دې مشاعره کې د نورو ګډونوالو په خوا کې د مخکینی نظام د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزي په خپلو خبرو کې خوستي ځوانان په دې وستایل چې د دوی په هر محفل کې د وطن او خلکو سره د مینې احساس پروت وي.
ټول افغانستان مو د زړه سر ده، ولیدا مې په خوا ویلي دي او نن مې خپله په خپلو سترګو لیده. ډېر زیات د جرأت، د میړانې، د ملي ارزښتونو، د مینې ډېر زیات خوب کور ده. د پښتنو د ویښتیا سمبول د خوست.
په دې وروستیو کې د خوست قومي مخورو د ښځو مهر در نیم لک افغانۍ ټاکلی دی، خو معلومه نه ده چې دا قومي پرېکړه به پلي شي او که نه.
اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
زه محمدین خبره کوم. دا غواړم چې د افغانستان یا د نړۍ موسسات دا نارې وایي چې موږ د افغانانو سره دومره مرسته وکړې. قسم په خدای د ببرکانه کې 6000 کورنۍ دي. قسم په خدای که زه سړی معذری وي چې ما سره مرسته کړې. آیا دا یو بام دو هوا ولې کېږي؟ موږ سره مرسته نه ده سوې، هېڅ سرکام نه دی، سرک نه دی، سربان نه دی، سکین سره نه، غریب سره نه، بل سره نه، بل سره.
سلام علیکم. دا پیغام د هزاري رادیو د پرېږدمه. زه جمعه خان میږم رحماني د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د منګان د قریې یم. زه 2000 کوره یم، په مجموع کې 10000 نفر نفوس یم. زه دلته دېشي ته ضروریات لرم، یو کاریز لرم، اوبه مې ترخې دي چې خلک مثلا د ناجوړتیا سره مخامخ کوي. سړک نه لرم، مثلا کلینیک نه لرم، ډاکټر نه لرم. د اوس مې نن هم یو کوچنی مریض سو، نسوکلای هیڅ خواته ونه رسېدی، د لیه وفات سو. زما ازادي رادیو څخه دغه مننه ده چې مثلا اسلامي امارات غوښتنه ده موږ ته څه پاملرنه وکړي. موږ دغه پر مرز د ترکمنستان پر مرز باندې پراته یو، اوس ګلدي هیڅ خواته موږ لار نه لرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ته الله محب بهمن ولایت بغنی د ولسوالۍ د سرباز سیم ته تاسو سره اړی کین چې وسیا لاند څنګه کلا ولسوالۍ کین و وروره دغه د مرس په اړه د ما پیغام نشته چې دا کوم مرس وروره د خارج دولتو څخه راځي دا په شفاف ډول باندې نه وشل کیږي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایي. د آزادی رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8
سمو کاغله آزاد.